پاکستان په تیرو دوو کلونو کې افغانستان ته د توکو او خدمتونو په صادراتو کې نږدې 40% زیاتوالی راوستی دی. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو له مخې په تیرو دوو کلونو کې پاکستان د نږدې 800 میلیون ډالرو په ارزښت توکي او خدمتونه افغانستان ته صادر کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هر کال 8% صادرات د پاکستان له لوري افغانستان ته لوړ شوي دي. بل لور ته له افغانستانه پاکستان ته په وارداتو کې هم زیاتوالی راغلی. د شمیرو له مخې په تیر یو کال کې له افغانستانه پاکستان ته د وارداتو ارزښت له څه باندې 12 میلیونو څخه نږدې 6 میلیونو ډالرو ته رسیدلی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې زیاتوالی په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني لوري پریکړه وکړه چې دواړو خواوو ته د میوو او سبزیجاتو په ګډون په یو شمېر توکو تعرفې راټیټې کړي. د طالبان د حکومت د سند او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدون عزیزی په کابل کې د قرغیزستان سفیر تور داکن سیدکوف سره کتلی دي. د دغه وزارت له لوري پرون چهارشنبه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دواړو خواوو د قرغیزستان فورم کې د ګډون په موخه د پلاوي په سفر له قرغیزي چارواکو سره د سوداګریزو او ترانزیت اړیکو پر پراختیا او د افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د درې جانبه تړون د لاسلیک په اړه خبرې اترې کړې دي. سیدکوف په دې لیدنه کې تاکید کړی چې قرغیزي سوداګر غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. قرغیزستان یو له هغو هیوادونو دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا زیاته شوې ده. که څه هم د هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د اقتصادي همکاریو د پراختیا په موخه ورسره نږدې اړیکې پالي. د پاکستان له زندانونو 143 افغان کډوال له خوشې شوې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیک د امیر بخ جمال پرون چهارشنبه کورنیو رسنیو ته ویلي د کډوال په پنجاب او اسلام آباد کې له نیول او زندانی کېدو وروسته دوی ته سپارل شوې دي. هغه وړاندې ویلي دغو کسانو له 2 تر 9 ورځو د بند موده تېره کړې ده. د بخ جمال په خبره راخوشې شوي کسان د ننګرهار، لغمان، بامیان، کونړ، کندهار، غزني، بدخشان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي وو چې خپل اصلي مینو ته ستنه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت وروسته له هغې د افغان کډوالو نیول او زندانی کېدو ته زور ورکړی شي. تېره میاشت د حکومت کابینې په دې هېواد کې د PUR کار لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده تمدید نه کړه. پاکستان په روان کال کې نږدې 190,000 افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته اخراج کړي دي. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوځ لخوا په پیل شوو عملیاتو کې 3 ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکی د صدر رډیو مشال برخې ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي پوځ په باجوړ کې په شدیده توګه عملیات روان کړي او پر سړکونو یې هر ځای تلاشي پیل کړې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور او د عوامي نېشنل ګوند د عملیات غندلې او د درېدو غوښتنه کړې ده. د عملیات چې وړ مورز د پاکستان د پوځ لخوا په سیمه کې د دوی په ټکو د ترهګرو د لمنځه وړو په موخه پیل شوي د خلکو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د دې عملیاتو پر ضد روس له هغې د باجوړه په مومندو کې پراخ لاریونونه پیل شول چې د پوځ په ډزو کې د 1 ټولګي زده کوونکی ووژل شو. د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله په سیمه کې په زرهاو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې دي. او د کرکټ د شپږیزي د لسم پړاو وروستۍ لوبنن سهار 10 بجې د مونهنګانو او مسینک لوبډل ترمنځ پیلېږي. په مسینک لوبډل کې وتلی ستوری رحمن الله ګرباز او په مونهنګانو لوبډل کې وتلی ستوری عظمت الله مرسی نن دی بل پر وړاندې لوبېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مومنه کډرمنه او ګلالو زکونکو زبرشان غفار تاسو ټول ته شرع واس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحت مند او سړي وخت مو په خیر وي. درنه او ګلالو زکونکو زمرا تاسو د نن ورځې درس لمړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرا د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استادو د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړي او ولې نمونه په تاریخي پزرینو کښو لیکل شوی دی. نو درنو زکونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ، د هغه څخه مخکې له تاسو ټول خوږه او ګلالي زکونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زکونکو د درس پر کېدو څخه مخکې تاسو ټول به له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچه کتابچو کې د ځانو سره نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډېره اسانه او چټکه توګه سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوټ په راتلونکي وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لومړی لوست پیل کړو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو میرمنو له جملې څخه وه چې د دې څرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له امله څخه دا پیژندل شوې ده، بلکې د دې تر څنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوې وه په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژندل شوې ده. میرمن ګوهر شاد بیګم چې وایي د شارح میرمن وه او د امیر غیاث الدین لور وه، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبري په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیژون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوې، تر 1980 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیژون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپله د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1980 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1980 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی وه. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه وو واده وکړه. دې واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمن جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارح د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول، هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېره مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او څوک چې وو هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټوله به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهورې شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دی. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماري، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی ګوهر شاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و؟ د ګوهر شاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهر شاد جومات په خپله ګوهر شاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه ګوهر شاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جومات چې میرمن ګوهر شاد بیګم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشیو څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره دا هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي ترڅو افغانې مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې دې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې ده د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړي ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقونو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شهر بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته یې د یو ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقونو د ساتونکي په توګه یې هم ډېر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شهر بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شهر بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شهر بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشان جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شهر بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځې څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کېږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په مشهد کې د ګوهرشهر جومات دی، چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نومونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشهر بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشهر بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشهر بیګم په کوم کال کې زېږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشهر بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنو زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مون او ګلری زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرح غلاس مه دنن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. شه د صحت چمې په تنوي درنه او ګلری زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درسي مضمون د پان مشور مېرمن اړوندې. نن ورځ به مر تاسو زمر د ګرام هیواد افغانستان اصلې افغاني مشورې مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګلری زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ مو تاسو لوست میرمن ګوهرشهر بیګم او د میرمن ګوهرشهر بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشهر بیګم څوک او څه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو به وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت و. نازو اناتوهی. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیر آباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توهی نه یوازې دا چې د ملکې نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توهی په خپله په اوولسمه پیړۍ کې یعنی په اوولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توهی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملخي توهی نومېده چې سلطان ملخي توهی د پښتنو د توهی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر ډېره زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده سوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خانیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خانیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړه، او هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډېرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کېږي. یعنې نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډېر زیات پیاوړي او ډېر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډېر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دوی ورکولې هغې به یې منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود، کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅوله چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنې نازو انا د یو پیاوړي او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې ترڅنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کېږي او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه، هغه یې د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې یې ټوله دې ته هڅولی تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنې نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښدی، بلکې د دې ترڅنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کېږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې ترڅنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټوله خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او پر دې خبرې باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سهرګا وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویله ژوند مې دي یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول دی، کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریش دی. مرګ او میراث. نازو انا پشپش پیتر قالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دی. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنې نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ شپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې، یعنې کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه، کومې لیکنې چې دی وس هم پاتې دی او نازو انا نوم وس هم د ټول افغان مرمنو او د ټول افغان اولس پزړونه کړي او وس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټول خلکو ته پیژندل کیږي. درنو زده کوونکو هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي وو اوسېږي. اوس هم د هم زموږ استاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
د آزادۍ میلمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي میلما پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې له کوم ځای کړې دي، نن ورسره په ازادۍ میلمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلې. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادۍ راډیو څخه اوري. زه بریا ځواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساینس څنګه ده چې زه له ساینس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کدی راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، اولته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وې او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وې، خو ستونزې ډېرې زیاته وې. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې. او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې وو، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي. زموږ ټول استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو. او مشکلات وو د ښځو په وړاندې، چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې دی چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېرې مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو تحصیل نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکړم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د همغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه؟ حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنې زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثره سې خویندې هم ولې چې دوی به تللې موټر کې تللې او راتللې، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدی لاړ شي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق کوي د تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم همداسې مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سدې مکتب ویله، او ډېرې داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته یم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خوندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه یا همداسې نور طریقې به دی کارولې تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک په کور کې خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بله، زما مورجانه شکر چې ژوندی ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم. او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایي؟ ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دی خوښې د تکړه وي نه وي
نه خو که د ځان صفت به وسي صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې د تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویله چې ما ساینس څنګه ویل قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته، یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما خپل قابلګي ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځه مو ویلې مالته که نه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده او زابل کې زه ساینس نه فارغه یم، ساینس دپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
خو لکه چې کله درس ولغه وخت کې څنګه و؟
خو چون فعلا خو ټول خبره چې په پته درلې د شوز په وړاندې کده په خاص خبره وکم، اما خبره کیږي ډیره خوند چې شو خلا کله لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی به اجازه نه لرله یا به دستي، چون که فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې وي دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې، بیا به یا د فامیل دخوا اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمینه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خو دا چې ډېر مشکل و بابا چون ما خو ویل چې ما دولتي ویلې ده د فامیلونو لخوا مشکل و، د فامیلونو لخوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې مثال دی نور هم خپل زده کړه څه کوې چې کوې که نه نور تحصیل څه کوې آیا دولسم دې ویلې. نو دا هسې مشکل هغه وخت کې ډېر.
په پانتوني زده کړو کې مور او پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله، او مخکې مې هم وویلې یادونه مې که تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مورجان او دوم قدم کې پلارجان زما ملاتړی دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسې په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دې وویل نور مه وایه. تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څنګه څخه داسې تازه فارغه شوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شوبله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړې ته ما ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پوښتنې ډېرې شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه وایم انسان په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي او خپل همدم کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي، آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخلوي نور نجونې هم همداسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېره حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي، خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لویو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی په خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي په خپله خوښه باندې تر ډېره حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دوی ودونه کوي تر ډېره حده پورې په سیمو کې په لویو ځایونو کې دوی حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره یو شرماوره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دوی دا خبره راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا په نجلۍ باندې تاسې ولور اخلئ او دا لک کور باید نجلۍ ته جیز وکړي یا که نجلۍ کورنۍ خپله جیز برابروي درس مرواج پړی راته وایي؟
که زه درته وایم فرده جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه باندې خبره ده مثال لکه وردګ ولایت داسې نور ولور زیات دی ولورونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسېږي او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي هم به کور ورکوي هم زه هم نور مصرف ورکوي د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ویانې د دوی هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی زابل ولایت کې.
بیا د نجلۍ پلار د پیسې څخه په بخښنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بیا نجلۍ ته بېرته طلا ورته په اخلي کور ورته په کوي څه ورباندې
ما درته ویلي که نه فرق لري اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېره حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دغه ولور کې دا شان پوره کوي مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل خو ولور چې دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی چونکه راسه دغه نور ولایت ته مثال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی ولور.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې شپږ لکه روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د هلکانو اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه دی د ډېر عمر د پاره دي مثال عمر نه زیات وي دي په کور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چون که اوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په وسه کې هم دومره جوک سي او کارونه هم دغسې کم سي نو تسمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی دی هم په نجونکیو باندې هم په نارینهوو باندې هلکانو باندې.
او په تا خو یې ولور نه ده اخیستی خپله دی ولور
یعنې زه به حقیقت درته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی به باسواد کاسته یا وکاسته یا زبره حرکت خبر تا ما باندې در لکه اندغه څه دی ول وره کی ستر لکه پانی په ما کی ماغه ما خپل پلاس کی چې زړه ما غن کی وکم یعنی حقیقت خبر راسی په اندو کی سرا سرا پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم چې ما په زړه ما غن اخیسته دي
د سه امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواد وي پویږي انجلۍ او لک سره خوښي په خپل کې پنجلۍ پیسې وانخلي کنه بیا غنجلۍ میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم داسې خبرې شته دي داسې موضوعګانې شته دي خو دا هم فرق کوي داسې موږ نه څه ویل چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې وي اخې هغوی به قدر لري که نه فکر کوم تاسو به موضوع همداسې شی سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دی قدر وي و همداسې یو څه شته دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویلې فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی یا همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې د هغوی په پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نشم ویلی نشم ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی پر راته وایست اشپزی کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کې کوم خوراک ډېر مشهور ده
بلې و چون زه ډېر وخت کاروبار کې تېروم اشپزی مې زده ده کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخیږي په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخیږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنې تاسو راسئ د دوی په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمان ته بېخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بېخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نه شته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه مېوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډېره مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته چون ما پوهنتون کې استادی کوله او شفانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډوډ سو مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس په ماده دې بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په نور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي کولی شي خویندې دا سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي
بله او تر ټولو هدف پوری زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی، چون افغانستان توګه یا خو ډېرې خوندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، چې مثال موبایل یا د نت او دا مثال دی سره آشنای نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. تر ډېره هدف پوری ستادي، چون زما کار محدود زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دغه ته زه اموال لېږم. په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خوندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوئ دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکړ یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کېناستل او نامید کېدل شکار نه دی. هماغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل یو د کور سرپرست هم هم تر ډېر حده پورې، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بله او ښه ده، ګټه ښه ده، چون که چیرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چیرې کاروبار نه اقتصاد خراب ده یا ډېرې خوندې، یعنې که چیرې زه دا وایم که چیرې خوندې وظیفې لرئ څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده د خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو وایم تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلی وو تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وشي تر هغه حده پورې نه.
بریاجانې که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده، کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بله بله، زما ټول خویندو ته ټول ځوانان ته البته که نارینه وي که زنانه همدا پیغام دی، اول زه خپله یو مثال یم دوی دپاره، چې ما باندې م همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې له لاسه ورکړې، دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګرۍ څخه کور کې مثال که دوی ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستي زده وي کلاسیک کارونه زده وي کولی شي ما پر مخ بوځي، یا د مالداري کولی شي ما پر مخ بوځي، آنلاین سوداګري کولی شي په مختلف بخشونو کې، چون اوس موږ ډېرې کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خرید او فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی شي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولی شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی شي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي، کولی شي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت، دوی کولی شي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په وروستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناست دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسې وروستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي، یعنی مطلب مې دا دی چې ناامیده کېږي دي نه، هر ورځ ډېر کم کوشش کړي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي، ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنا لري، که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور یې هم شاته پاتې کوي، که دوی غواړي چې پرمختګ پرمختګ وکړي او څه زده کړي او څه لاسته راوړي. دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کوي. ناامیده کېدل د شیطان کار دی. دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در ناامیده نه سي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی که چیرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېره زیاته مننه کورودان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی راسره خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه. او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې.
ډېره مننه فردا جانې، تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې. زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدی. ډېره زیاته مننه. مننه. خیر اوسې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. Yes.
وفایی بزرم یک دقیقه اختر شو بیلال جوایر ما خدم دانه یوم بیتر شو بیلال جوایر ما خدم دانه یوم و قابت داغت با فرمالی را تجانان یوم کندی بردی دلما جانان پتر تو پک سوره سوره شین خوگیگی جانان پتر تو پک سوره سوره شین خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیدکی شیلنم خوگیگی چی گولا لسترگی دیدکی شیلنم خوگیگی یاواز زنایم چه زلمه دریا دم خوگی گی دستا پتلو منی چی گورو کنا چم خوگی گی یا باز زنیم چه هی تا با داغت با مرم دل با ری جانو نیم بی کندی بردی دلک مازدان با دل خو نیم بی کندی بردی دلی مرا غزدان با دل خو نیم بی کندی بردی دلک مازدان